مننه فروخ صاحب تاسو ستړي مسي او د ازادي رادیو اوریدونکو ته زما له خوا سلام. ترنو بجو د دې خبرونه په راپورونه کې اوري چې تمه ده د امریکا متحده ایالاتونو استازي او طالبان راتلونکي میاشت بیا د سولې پر مسله بحث تکشینی. نن دوشنبه ده، د سلباغي عدلوي 8 جنوري میاشتې 28. خبرونه په خبرونو پیلوو. د پاکستان پوځ وی په افغانستان کې د سولې له ټینګښت سره به د افغان حکومت لخوا غیر افغان طالب ډلې هم په نښه سي. په بلخ کې د پاکستان کنسولګری تړل سوې ده. د اسلامي دولت ډلې یا داعش په فلیپین او نایجیریا کې د وروستیو بمي حملو مسؤلیت ومانه. د پاکستان پوځ ویلی په افغانستان کې د سولې له ټینګښت سره به افغان حکومت غیر افغان طالب ډلې په نښه کړي. دا خبره د پاکستان د پوځ ویان آصف غفور پرون شمالي وزیرستان ته په سفر کې خبرلانو ته وکړه.
کچیرته د سیاسي پخلاینې لاره سوله راځي، دا به اول د افغانستان او بیا د پاکستان په ګټه تمام شي. که په افغانستان کې سوله وي، پر اجتماعي اقتصادي پرمختګونو به تمرکز وشي او غیر افغان طالب ډلې چې دننه په افغانستان کې دي په نښه کړی شي، نو دا به د پاکستان په ګټه هم وي.
د پاکستان د پوځ ویان داسې وخت دا خبره وکړه چې په دوحه کې د طالبانو او امریکایي پلاوي شپږ ورځنۍ خبرې پای ته رسیدلي او د دغو خبرو د جزئیاتو د شریکولو لپاره د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد کابل ته تللی دی. د بلخ ولایت امنیتي چارواکي وایي له هغې ښځې تحقیقات روان دي چې غوښتل یې پرون په مزار شریف کې په خپل دسکول کې یو لاسي بم د پاکستان قنسلګرۍ ته یوسي. د بلخ امنیه قومندان جنرال اکرم سامی ازادي راډیو ته وویل دغه ښځې دغه بم په خپل دسکول کې ځای پر ځای کړی و. په بلخ کې د پاکستان جنرال قنسل سرپراز احمد ازادي راډیو ته وویل چې قنسلګری به یې تر نامعلومې مودې پورې تړلی وي. ویل سوي په بلخ کې د پاکستان قنسلګری ته د ورځې 600 کسان د ویزې د اخیستلو لپاره ورتلل. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت هم پرون په ویلامیه کې ویلي چې تر پرونی پیښې وروسته به په مزار شریف کې قنسلګری تړلې پاتې وي. د هلمند ولایت په ګریش ولسوالۍ کې د هاوند د لګیدو له امله دوه ملکي کسان وژل سوي دي. د هلمند ولایت مطبوعاتي دفتر په ویلامیه کې ویلي چې دغه هاوند د وسلولو طالبانو لخوا توغول سوی او په وژل سوو کې یوه ښځه او بل نارینه شامل دي. پیښه تیر ماښام د ګریش ولسوالۍ په سپین مسجد سیمه کې سوې ده چې د راپورونو پر اساس د افغان ځواکونو لخوا په کې پوځي عملیات روان دي. تر اوسه وسلولو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. په دې وروستیو کې په هلمند کې د جګړې د دواړو غاړو لخوا په بریدونو او جګړو کې ملکي تلفات زیات سوي دي. د اسلامي دولت ډلې یا داعش په فلیپین او نایجیریا کې د وروستیو بمي حملو مسؤلیت ومانه چې په نتیجه کې په لسګونو کسان وژل سوي دي. یوه بمي حمله د فلیپین په جنوبي ټاپو جولو کې پر یوه کلیسا وسوه، بله په نایجیریا کې د پوځ پر یوه پوځي اډه. داعش ډلې پرون په ویلامه کې ادعا وکړه چې دو زن وژونکو په جولو کې پر کلیسا چې عبادت پکې روان و په ځان پورې تړلي منفجراتو کې وچول. جولو ټاپو چې د فلیپین د پلازمینې مانیلا د جنوب په 1000 کیلومترۍ کې پروت دی او اکثریت اوسیدونکي یې کاتولیک عیسویان دي، د افراطي وسلولو اصلي مرکز ګڼل کیږي. په دې دوو چاودنو کې چې یوه په کلیسا او بله د موټرو په پارکینګ کې وسوه، لږ تر لږه 40 کسان وژل سوي او تر 80 زیات نور ټپیان سوي دي. په عین حال کې داعش ډله وایي چې پرون د نایجیریا د بورنو ایالت په لوګومانی کلي کې د نایجیریا 1.5 سرتیری په یوه حمله کې وژلې دي. خو د نایجیریا د پوځ یوه ویاند وویل چې دغه حمله د سرتیرو لخوا په شا تمبول سوې او یوازې 8 سرتیری برسیرن ټپیان سوي دي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو د لبنان د حزب الله ډلې مشر حسن نصرالله ته خبرداری ورکړ. نتانیاهو دا خبرداری وروسته له هغې ورکړ چې حسن نصرالله د اسرائیل دولت ته په سوریه کې د بریدونو د دوام په تړاو ګواښونه وکړل. حسن نصرالله د شنبې په ورځ د لبنان له یوه تلویزیون سره په خبرو کې ویلي وو:
الخلاصه بدي اقول الليله هي رساله لنتنياهو.
واړم د اسرائیل صدر اعظم ته دا پیغام ورکړم، هغه څه چې په سوریه کې یې تر سره کوي پکې احتیاط وکړي، تیر وطن ونکړي او سیمه جنگ ته مبيي
ولا تاخذ المنطقه الى حرب.
خو د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو پرون د خپلې کابینې تر غونډې مخکې وویل چې د اسرائیل د پوز وژونکي قدرت به د حزب الله ډلې په وړاندې مقاومت وکړي. د اسرائیل پوز وایي چې په وروستیو کلونو کې په سوریه کې د ایران او حزب الله ډلې دیپوګانې او اهداف ویشتلې دي. د وینزویلا جمهور رئیس نیکولاس مادورو د اروپایي ټولنې ضرب الاجل چې باید په اتو ورځو کې په وینزویلا کې د ولسمشرۍ ټاکنې وسي رد کړ. مادورو په یوه مرکه کې چې پرون د سی این این د ترکیې څانګې لخوا خپره سوه وویل:
متاسفانه اروپا یو بار بیا له وینزویلا سره یوه لویه تېروتنه کوي. اروپا ډیر بې ځایه، بې ثباته او غیر واقعي دریځ لرلی دي او باید خپل ضرب الاجل بیرته واخلي.
فرانسې، جرمني، بریتانیا او هسپانیا د شنبې په ورځ نیکولاس مادورو ته اته ورځې وخت ورکړ چې د آزادو او عادلانه ټاکنو نیټه اعلان کړي. کنه نو بیا به دوی خوان گوایدو د وینزویلا د ولسمشر په توګه په رسمیت وپیژني. خوان گوایدو د مخالفانو او ملي اسمبلی مشر دی چې پراخې مظاهرې رهبري کړي او ځان یې موقت ولسمشر اعلان کړی دی. تمه ده د امریکا استازي او طالبان راتلونکي میاشت بیا د سولې پر مسله بحث تکشینی. په کندهار کې پوځي تطبیقات سوي
د سوپر ټاکانو او نور د غشانتي بلاکاک او نور نظامی تیاری موږ سره ته په تمریناتو کې شمول لري.
په ورزګان کې دینی عالمانو له واستولو طالبانو وغوښتل چې د ګزړن ضد واکسین ته اجازه ورکړي.
کاند د هلاک د مسلمانانو د پاره نن خپل د بچان په حق داده چې د پولیو د واکسین سمناوي.
په خوست کې د وزیرستان پر کډوالو مرستې بندیستی وي.
نه د میش پښتنه دولت کوي، نه یونیسار کوي، نه بل محسوسا کوي. یمو متاثرین په تکلیف شه د داسه تور ساره شته د مو په دخکم شه چې غره تلوډه شي وشور وری په وشه بند د ځون سوتی.
په غزنی کې د نجونو د تعلیم پر ستونزو هم راپور خبرو.
یو خو موږ د انجن خوانځای ده چې هغه هاته نه لري، باید هاته شي. بل دی موږ د شاګردان یا زده کوونکو تعداد له حده زیات ده.
په نړیوالو مسایلو کې اوري چې په وینزویلا کې سیاسي کړکیچ زیات شوی. دوه اونیز پروګرامونه هم د خپرونې په دویم نیمای کې خپرو، د انصاف پلاټ کې او د ورکو دوستانو د پلاټنې پروګرام. تاسی ازادی رادیو ته غوښست د دې خبرونې د سر موضوع راخلو. تمه ده د امریکا متحده ایالاتونو استازي او طالبان به راتلونکي میاشت یعنی د فبروري پر 15مه بیا سره کښینی. دا خبره د قطر د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکي پرون رویټرز خبری اژانس ته کړی ده. پاکستان بیا وایي چې د افغان طالبانو او امریکایانو د خبرو له بریا سره به پاکستان ډیره ګټه ترلاسه کړي. سفی الله ستانکزی او په دې اړه نور تفصیل.
د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیل زاد په کابل کې دی او تمه داسې خودل شوی چې دای به تر یوې میاشتې په لنډ وخت کې بیا له طالبانو سره وګوري. دا خبره د قطر د بهرنیو چارو وزارت یو مقام پرون رویټرز اژانس ته کړې او ویلي دي احتمالا طالبانو او امریکایي استازو د فبروري 15مه د بیا ځلي لیدنې لپاره ټاکلی وي. رویټرز لیکلي دوی د دویم وار لیدنه هغه وخت پلان کړ چې د شنبې په ورځې په دوحه کې خبرې د افغان اولس کلنې جګړې د پای ته رسولو په سر د یوه هوکړه لیک د مسودې په پړولو پای ته ورسولي. خلیل زاد د شنبې پر کابل ته ستون شوی او تمه و چې د یک شنبې په ماښام له افغان ولسمشر اشرف غنی سره وګوري. هغه ویلي په هیڅ موافقه نه ده شوې تر هغه چې په ټولو مسایلو موافقه وشي او په ټولو مسایلو کې باید بین الافغاني مذاکرات او جامع اوربند شامل وي. طالبانو ویلي د دوهې په شپږ ورځنیو خبرو کې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو په وتلو او نورو ټولو مسایلو پرمختګ شوی خو راتلونکو ناستو ته اړتیا ده. پاکستان چې د امریکایانو او طالبانو د خبرو د آسان چاره ادعا کوي، دواړه پوځي او ملکی برخې وایي د دې خبرو له کامیابیدو پاکستان ډېره زیاته ګټه ترلاسه کوي. د پاکستان د اطلاعاتو وزیر فواد چودري پرون په متحده عرب اماراتو کې د ځینو خبریالانو پوښتنې ځواب کړې.
آج هم دیکھ رہے ہیں کہ الحمدللہ بہت ایک طویل لڑائی کے بعد بہت ایک طویل
دیوی مګورو چې لیو ډیر اوګد مزل او هڅه ورسته په سم لور روان یو. کله افغانستان او امریکا ترمنز معاملې او د افغان طالبانو او امریکایانو ترمنز خبري کامیابیږي، په نتیجه کې پاکستان ته ډیره زیاته ګټه رسیږي.
اس کے نتیجے میں پاکستان کو بہت بڑے مفاد حاصل ہوں گے.
چو درې زیاته کړه چې پاکستان به د سیمې د ثبات لپاره خپل هڅې جاری وساتي. د ټکټ مټ خبرې د پاکستان د پاوز ویاند اسف غفور هم پرون په شمالي وزیرستان کې ژورنالیستانو ته وکړې او ویل د افغانستان سول او ثبات پاکستان ته هم اهمیت لري. افغان حکومت وی د امریکا هڅه بداوی چې د افغان حکومت او طالبانو د مستقیم مذاکراتو زمینه برابر کړي. افغان ولسمشر اشرف غنی چې په وار واری د سولې په خبرو کې د سیمې د هیوادونو ښکېلول اړین بللی، د سویس په داوس کې تیره اونۍ دا پوښتنه چې آیا روانې خبرې به ژر نتیجه ورکړي داسې ځواب کړه. له هغه پلوه نه، ښایي بریا وجود ولري، خبرې اترې وجود ولري، او د دې خبرو محتوا باید د دویم ځل لپاره شریکه شي. په خبرو کې چې سیمه شامله نه وي دوام به پیدا نه کړي. ولسمشر غنی دا هم ویلي چې سوله یو اړتیا ده او جنگ باید ختم شي، خو دا چې موږ یوه مشخصه نیټه ترلاسه کړو آسان کار نه دی. د افغانستان د سولې عالي شورا، ولسي جرګې او یو شمېر عامو خلکو د قطر په کوربتوب د طالبانو او امریکایي استازیو له وروستۍ ناستې ستاینه کړې او ټینګار یې کړی چې طالبان باید له افغان حکومت سره مستقیمو خبرو ته کښېني.
سوله او ملی یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
افغان کمانډو ځواکونو د ځواک ښوونې په هدف په کندهار کې د درنو وسلو تمرینات کړي دي. په دغو پوځي تمریناتو کې افغان هوایی او ځمکنیو ځواکونو برخه اخیستې. صادق رښتینی او نور تفصیل.
دا په جنوب کې د کمانډو ځواکونو د سلری ملي وا سرتیری دي چې د جګړې لکو ته ترستنې دوه مخکې د خپل ځواک شودنې په موخه د سپکو او درنو وسلو تمرینونه ترسره کوي. په دغه پوځي تمرینونو کې د پوځ هوایی، ځکني، توپچی او ټانګي سرتیری برخه لري. کمانډو ځواکونو دغه پوځي تمرینات د کندهار د دامان ولسوالۍ په یو غرنۍ سیمه کې ترسره کړل. په جنوب کې د کمانډو ځواکونو د سلری ملي وا کمانډان جنرال عبدالسمد حکیمی وایي ځانګړو ځواکونو په جنوبي سیمو کې د مخامخ جګړې پر مهال وسلوال سخت ځپلي دي. جنرال حکیمی پوځي تمرینونو ته په اشاره وویل چې افغان ځواکونو دا مهال د لوی پوځي عملیاتو د ترسره کولو توان پیدا کړي.
نظری تعلیم او تربیه د پلان په اساس باندې کوو، بعد هغه نه د عملن د یو تطبیقات معنی او خپل تطبیقو چې د خپل مسلکي سطح ازارات معرفوي د اوچت لوړوالي په خاطر باندې زمونږ د پرسونل د هاري مورال او د پخو حاکمیت سلا او وسایط او تجهیزات باندې او په جنگ په ډګر کې ډېر ښه دغه رول لوبولی شي.
د 215 ماتال کلی اردو د سلری ملي وا اړوند د کمانډو ځواکونو سرتیری عبدالله جګړې زولې کوته ترستنې دو مخکې د سرتیرو لپاره دا ډول تمرینونه ډیر مهم بولی.
دا منګه 61 کوان لرو، 82 کوان لرو چې دا پیلن دلته راوړی دي، او د سوپر ټکانو او نور د غشانتي بلاکاک او نور نظامی تیاری موږ سره ته په دې تمریناتو کې شمول لري. او زموږ تمرینات الحمدلله خپ مفقانه مخکې روان دي، او الحمدلله کوم نو مشکل نشته.
د افغان پوځ ځانګړي ځواکونه داس مهال د درنو وسلو تمرینونه ترسره کوي چې څمو د مخکې افغان ځواکونه د کندهار په شاولي کوټ ولسوالۍ کې د وسلوالو د لوړې کچې پر یو شمېر مرکزونو ځمکني او هوایي بریدونه ترسره کړل.
تاسو ازادي رادیو ته غوږ یاستی. خبرونه هر ورځ د سهار پر 8 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 دوام کوي. د ترانسپورت وزارت وایي د ګاونډیو هیوادونو د سوداګرۍ او ترانزیت لپاره د افغانستان لاره د یوې ورځې څخه بلې ته په شکېدو ده. تفصیل د خان محمد سیند راپور کې.
د افغانستان د ترانسپورت وزارت وایي مخکې له دې د افغانستان سوداګریزي او ترانزیتي اړیکې یوازې له یو یا دوو ګاونډیو هیوادونو سره ټینګې وې، خو اوس دغه اړیکې پر پاکستان او ایران سربیره له ترکمنستان، تاجکستان، ازبکستان، قرغیزستان، آذربایجان او داسې نورو شمالي ګاونډیو هیوادونو سره پراخې شوې او د صادراتي او وارداتي مالونو لېږ رالېږ پرې پیل شوی دی. د دغه وزارت وایاند حکمت الله قوانج د یک شنبه په ورځ په دیاله ازادي رادیو ته وویل
کوریدورهای زمینی کې نو کې باز شته
د موبایل کوم ورځ راهیسی چې زمکني کوریدورونه خلاص شوي سم استفاده ترې کیږي. کله چې زمونږ سوداګر وغواړي چې خپل مالونه له ایران نه تاجکستان ته ولېږدوي، د تورغونډۍ او اسلام قلعه له بندره افغانستان ته داخليږي او د شیرخان بندر له لارې تاجکستان ته تیریږي. لاره خلاصه شوې ده او افغانستان د اتصال حیثیت غوړه کړی ده. خاغلی قوانج وویل سموده مخ کې د چابهار د بندر للارې د هند غنم افغانستان ته ولېږدېدل او په پام کې د چپلګ موده کې پرې د سوداګریزو مالونو لېږدېدل هم پیل شي. د قوانچ په خبره شمالي گاونډي هوادونو ترکیه او حتی اروپאי هوادونو ته د لاجوردو للارې د افغانستان او جنوبی اسیا د هوادونو د مالونو لیکدول د ترانزیت په برخه کې د افغان حکومت بل لاسته راوړنه ده. د هم وویل سمو د مخکې د لاجوردو للارې د افغانستان د تیر د سیستم په ذریعه د ایران او افغانستان مالونه تر اروپا پورې رسیدلي او په پام کې ده چې د دغو مالونو دوهمه جوپه هم په نږدې ورځو کې ترسره شي. د ترانسپورت د وزارت چارواکي دا هم وایي چې د افغانستان د ترانزیت له ښه کېدو سره په عوایدو کې هم زیاتوالی راغلی دی. هڅه مو وکړه د ځمکني ترانزیت د عوایدو په اړه د مالیې له وزارته معلومات ترلاسه کړو، خو دغه معلومات رانه کړل شول. د اقتصادي چارو پوه سعید الرحمن عمران د حکومت لخوا له ګاونډیو هیوادونو سره د ترانزیت په برخه کې شوي اقدامات کافي نه ګڼي او تاکید کوي چې حکومت دې په دې برخه کې سوداګرو ته نورې اسانتیاوې هم برابرې کړي.
یو ستونزه دا ده چې د عوایدو غیر قانوني راټولول دي. دوهم دا ده چې د تجارانو لپاره دره هلته ستونزې دي چې په دغو بندرونو کې د دوی لپاره جوړېږي، دوی ځورول کېږي په بېلابېلو معنو. دوی نه هغه تحصیلات چې حکومت ورکېږي ورکول کېږي نه. پېچلي قوانین هم دي او دغه پېچلو قوانینو فساد ته لاره برابره کړې ده. چېرې حکومت په ټوله کې دغه برخې ته پام وکړي او د فساد لارې بندې کړي، تحصیلات هم نور زیات کړي، دا ډېر ښه خبر ده.
خاغل عمران وای افغانستان د منځنۍ او جنوبی اسیا د هیوادونو د سوداګرۍ او ترانزیت لپاره تر ټولو ښه لار ده، او افغان حکومت دې د اقتصادي ودې لپاره دغه لارې ته ډېره توجه وکړي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی ټینګار کړی چې افغانستان به د جنوبی او منځنۍ اسیا د هیوادونو ترمنځ په یو څلور لارې واړوي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
مننه چې آزادي راډیو واورئ.
پورزګان کې دینی عالمانو له وسله ولو طالبانو غوښتنه وکړه چې د پولیو ضد واکسین ته کور په کور اجازه ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې د پولیو د پیښې زیاتېدو اندېښنې پارولې دي. شریف الله شرافت او نور تفصیل.
په اورزګان ولایت کې دینی علماو پر وسلوالو طالبانو غږ وکړ چې تنکي ماشومان د اور کندیتنه غورځوي او خپل حق حقوق دی ورکړي. دوی د وسلوالو طالبانو دغه عمل په کلکو ټکو وغندي چې د پولیو د واکسین مخه نیولې ده. لډلې مولوی حمدالله عبدالی پر وسلوالو طالبانو غږ وکړ چې د پولیو واکسین د اسلام له نظره جواز لري او کمپاین ته کور په کور اجازه ورکړي.
ولا تلقوا بايديكم تاسو ما اچوي خپل ځانو نه خپل پلاسو الا تهلکا وکند ته د هلاک نو کند د هلاک د مسلمانانو د پار نن خپل د بچان په حق داد چې د پولیو د واکسین سمناوي دې خپل عیال کند ته د هلاک واچولي په ورځ د اخرت په الله رب العزت د دسره د دغه ابا او منع حساب نو عذر می د علما کرام ته د ټول ته پر لیاز د خدای همکاري وکي.
لدی سره په ولایتي شورا کې د ورزګان د خلکو استادو بیا پر خلکو ژغ وکړ چې خپل ماشومان واکسین کړي. د ولایتي شورا غړي محمد کریم کریمی د غراز پر خلکو ژغ وکړي چې د واکسین په تطبیق کې له واکسیناتورانو سره مرسته وکړي.
هله موږ د ټولو ورزګانانو خپل هله موږ د ټولو ملت څخه دغه چې دغه ساس کې وزنې د غزند نورغې د ورستو ورکېدو لپاره دي هیڅ نو خلانه لري.
دا فداسیال کې چې په دغه ولایت کې نن تر اتو میاشتو وروسته د وسلوالو طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې د پولیو یا ګزړن ضد واکسین جماعت په جماعت پیل کیږي. دغه کمپاین نن د ورزګان والی محمد شفیق اسدلا سید په ولایت مقام کې یو ماشوم ته په دوه ساس کې ورکولو پیل کړی. د عامې روغتیا ریاست رئیس ډاکټر خانغه میخیل ویل چې په دې کمپاین کې به یو لاک شپږ نوي زره شپږ سوه درې شپېته ماشومان د شپاړس سوه شپږ شپېته رضاکارانو پر مټ واکسین سي.
ټول هغه ساحات چې هلته مسجدونه دي زموږ هغه په کلسترونو ویشلي دي. یعنی موږ غواړو د خپل ټول ټیم سره چې هغه تارګیټ چې موږ لرو یو لاک شپږ نوي زره شپک سو درش پیت ماشومان چې هغه د شپږ سو شپک سو شپک شپیت د زکرانو په واسطه د پولیو واکسین هر ماشوم ته هر مسجد ته چې دوه غیر انتقالیږي هغه ماشومان چې عمر د 15 کال نه کمی او بل اخر تر نوزاد ماشوم پوري هغه بل خیر سره رسو.
روغتیاي مسولین د غراز یتوی چې له وسلوالو طالبانو سره خبري پیل کړي څو د پولیو واکسین ته کور په کور اجازه ورکړي. دا فداسیال کې د چپچیرو اتو میاشتو کې وسلوالو طالبانو تر خپل ولکې لاندې سیمو کې د پولیو واکسین ته اجازه نور کول چې لامل یې په تیر میلادي کال کې یوازې څوارلس د پولیو مثبت پیښي په کندهار، روزګان او هلمند ولایتونو کې ثبت شوې. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، روزګان.
بلخوا په هلمند کې د پولیو پر ضد د واکسین نوې دوره پیل شوې ده. په دې ولایت کې د پولیو څلور مثبتې پیښې ثبت شوې دي. الیاس دایي راپور لري.
د هلمند روغتیا ریاست مسؤلین وایي دا ځل به د نورو دورو په خلاف ډیرو سیمو کې ماشومانو ته د پولیو په ضد واکسین ورسوي. که څه هم د واکسین د تطبیق پر ستراتیژۍ د روغتیا ریاست او طالبانو ترمنځ ستونزه په خپل ځای پاتې ده، خو د هلمند عامې روغتیا ریاست اړوند د کتلیو معافیت مسؤول ډاکټر عصمت الله همت وایي مجبور دی او د هرې ممکنې لارې باید دا ځل ماشومانو ته د پولیو د وژونکي ناروغۍ په ضد واکسین ورسوي.
نو زموږ کمپینونه یا د واکسین پروګرام کې څه مشکلات وه، هر چا چې په دې کې د همکاري کړې ده او د دې پروګرام سره سپورټ کړی دی، موږ مننه جنې کو. کور ودان زموږ اوس په شپږ ولسوالیو کې مکمل واکسین دی، او دا نور ولسوالۍ چې سولې هغه کې بیا وروسته چې دا کمپین خلاص د شنبې په ورځ موږ پلان لرو چې هغو دپاره نفر ټرینګ او کمپین شروع. تقریبا 4,50,000 زموږ ټارګټ دی.
وړاندې تر دې نږدې 10 دورې د هلمند په یوازې څلور ولسوالیو کې د پولیو په ضد واکسین تطبیق کېده، او په هغه سیمو کې چې د طالبانو په ولکه کې وي د وسلوالو طالبانو او د روغتیا د ریاست د مسؤلینو ترمنځ پر دې اختلاف چې واکسین دی کور په کور نه کېږي نه تطبیق کېده. که څه هم په هلمند کې د هغه ماشومانو شمیر چې تر 50 کلونو عمرونه کم دي نږدې 3 لکه ته رسېږي، خو بیا هم هر ځل د تطبیق پر ستراتیژۍ د اختلاف له امله 5 لکه ماشومان د پولیو په ضد د واکسین څخه بې برخې پاتې کېدل. د هلمند والی ازادي راډیو ته وویل د سپین ژورو او قومي مشرانو لخوا د ستراتیژۍ د ستونزې پر سر خبرې روانې دي. اما دوی توانېدلي دي چې حداقل یو شمېر هغه سیمو کې واکسین تطبیق کړي چې د دولت د مخالفینو په ولکه کې دي. تورن جنرال محمد یاسین د خلکو غوښتنه وکړه چې خپلو ماشومانو ته د پولیو په ضد واکسین ورکړي.
بله، اته میاشتونه یو ځل بیا موږ وتوانېدو چې د واکسین پروسه د سره شروع کړو. د هلمند ولسته معلوم دی چې د بیلابیلو عواملو له کبله د مخالفینو په ساحه کې واکسین چې پخوا کور په کور کېده بیا بند شو، اوس فعلاً دپاره بیا د خلکو مشرانو او نورو علماو د هلو ځلو په نتیجه کې دوباره دغه واکسین شروع شو. چې زه د هلمندي ولس نه خواهش کوم چې خپل اولادونه دي چې د فلج په ضد مبارزه ده واکسین دپاره او آماده کړي او ټول ګډ دغه کمپاین مخته بوځو تر څو دغه څلور پیښې چې مونږ په تیر کال کې درلود یا په مخکې دور کې درلود چې بیا تکرار نشي.
د هلمند د روغتیا د ریاست مسؤلین وایي دا ځل په یو شمېر هغه سیمو کې هم واکسین تطبیق کېږي چې د طالبانو په ولکه کې دي. دوی که څه هم مشخصې نه کړې، خو د ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل د دې دورې نه هم ځینې ولسوالۍ پاتې کېږي چې ډېر ژر به هلته په راتلونکې اونۍ کې د ماشومانو لپاره د پولیو په ضد د واکسین یو دوره پیل کړي. دا په داسې حال کې ده چې د هیواد په سطح د پولیو 21 مثبتې پیښې ثبت شوې دي چې له دې جملې 4 په هلمند کې دي. محمد علي استایی، د ازادۍ راډیو، هلمند.
تاسې ازادي راډیو ته خوږ یاست. او اوس به عصمت څاروان راته ووایي چې د نړۍ په مطبوعاتو او خپرونو کې د افغانستان په اړه څه راغلي.
ګڼو نړیوالو ورځپاڼو په قطر کې د امریکایانو او طالبانو د وروستیو خبرو او د هغو په نتیجه کې د افغانستان سولې ته د هیلو پر زیاتېدو لیکنې خپرې کړې دي. د نېشنل ورځپاڼې چې په متحده عربي اماراتو کې په انګلیسي ژبه خپریږي لیکلي چې دې خبرو هم هیلې غوړولې او هم اندېښنې پارولې. ورځپاڼه لیکي د چارو ځینې کتونکي خبرداری ورکوي چې له افغانستانه د امریکایي پوځیانو ژر وتل به په افغانستان کې یو وار بیا د کورنیو جګړو اور بل کړي. د نېشنل زیاتوي د امریکا او طالبانو استازي په افغانستان کې د امریکا د تاریخ تر ټولو د اوږدې جګړې د پای ته رسولو لپاره موافقه ته نږدې شوي او دواړو خواوو موافقه کړې چې ژر به بیا په خپل منځ کې خبرو ته کښېني. دوی د قطر له شپږ ورځنیو خبرو وروسته وویل چې د اوربند او د بهرنیو پوځیانو د وتلو په شان په مهمو مسئلو کې پرمختګ شوی دی. ورځپاڼه د قطر د خبرو په ارتباط د طالبانو خبرپاڼې ته هم اشاره کړې او لیکلی دي چې طالبانو هم منلی چې د دوحې په خبرو کې له افغانستانه د بهرنیو پوځیانو د وتلو او نورو مسئلو په برخه کې مهم پرمختګ شوی دی. د بریتانیا چاپ ګارډین ورځپاڼې هم په قطر کې د امریکا او طالبانو پر خبرو لیکنه خپره کړې او ویلي دي چې دې خبرو د افغانستان د سولې هلي غوړولې دي. ورسپانې د دواړو خواو ترمنځ پر یو لړ مسالو د موافقه او یادونه کړې او لیکلې دي چې دا په نږدې دوو لسیزو کې لومړی ځل دی چې په افغانستان کې د سولې لپاره حقیقي هلي پیدا کیږي. ورسپانې د افغانستان د چارو د یوه نظر خاوند ګریم سمیت په قول لیکلي چې دا د سولې د جدي پروسې او د جګړې د پای ته رسیدو پیل دی، خو لا هم دا خبرې په لومړیو پړاوونو کې دي. سپیت هم دا راز ویلي چې د ده د معلوماتو پر اساس په موافقه کې څلور مسئلې شامل دي چې هغه اوربند، له تروریزم سره مبارزه، د پوځیانو استل او د افغانانو ترمنځ خبرې اترې دي.
او سم یو بهرنی مسله چیرو په وینزویلا کې سیاسي کړکیچ په زیاتېدو دی. د وینزویلا ولسمشر نیکولاس مادورو په دغه هیواد کې د تازه ټاکنو د ترسره کولو لپاره د اروپایي ټولنې لخوا ټاکل سوی ضرب الاجل رد کړی دی. د امریکا متحده ایالاتونو، کاناډا، اسرائیل او د لاتین امریکا ځینو نورو هیوادونو خوان ګوایدو چې ځان یې موقت ولسمشر اعلان کړی په رسمیت پیژندلی. ترکیه، روسیه، چین او ځینو نورو هیوادونو بیا د نیکولاس مادورو ملاتړ شولی دی. صفی الله ستانکزی په دې اړه راپور جوړ کړی دی.
د وینزویلا جمهور رئیس نیکولاس مادورو د اروپایي ټولنې ضرب الاجل چې باید په اتو ورځو کې په وینزویلا کې د ولسمشرۍ ټاکنې وشي رد کړ. مادورو په یو مرکه کې چې پرون د سی این این ترک لخوا خپره شوه وویل هیڅوک نشي کولی چې موږ ته ضرب الاجل
وټاکي.
وایي متاسفانه اروپا یو وار بیا له وینزویلا سره یوه لویه تېروتنه کوي. داسې ښکاري چې د خپلواکۍ لپاره زموږ 200 کلنه جګړه هغوی ته هیڅ معنی نه لري. اروپا ډېر بې ځایه، بې ثباته او غیر واقعي دریځ لرلی او باید خپل ضرب الاجل درته واخلي. نیکولاس مادورو چې له 2013 کال وینزویلا رهبری کوي د مخالفینو له پراخو مظاهرو سره مخ دی. فرانسې، جرمني، بریتانیا او هسپانیې د شنبه پورز نیکولاس مادورو ته 8 ورځې وخت ورکړ چې د آزادو او عادلانه ټاکنو نیټه اعلان کړي، کنه نو خوان ګوایدو به په رسمیت وپیژني. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر فدریکا موګرینی هم په یو جلا بیان کې ګواښ کړی چې که په وینزویلا کې په څو راتلونکو ورځو کې د انتخاباتو د ترسره کولو لپاره اقدام ونه شي، اروپایي ټولنه به په جمعي توګه ګوایدو په رسمیت تو پیژنې. خوان ګوایدو د مخالفینو او ملي اسمبلی مشر دی چې پراخي مظاهرې رهبری کړي او ځان یې موقت ولسمشر اعلان کړي. 15 کلن خوان ګوایدو د شنبه پورز د اروپایي ټولنې له اقداماتو هرکلای وکړ. لومړی کار چې نن غواړم وکړم هغه دا دی چې له اروپایي ټولنې د هغه اقدام ستاینه وکړم چې د وینزویلا په ملاتړ یې اخیسته. زموږ په هیواد کې د دیموکراتیکو هڅو په ملاتړ یو کلک ګام. امریکا متحده ایالاتونو خوان ګوایدو د وینزویلا د جمهور رئیس په توګه په رسمیت پیژندل. د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د شنبه پورز د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په بیړنۍ غونډه کې له نورو هیوادونو هم وغوښتل چې د دوی په څیر اقدام وکړي. تر امریکا وروسته کاناډا، اروپایي هیوادونو، اسرائیل او د لاتینی امریکا اکثر هیوادونو ګوایدو په رسمیت وپیژند. خو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په دې بیړنۍ غونډه کې د وینزویلا د بهرنیو چارو وزیر جورج اریزا د اروپایي ټولنې ضرب الاجل رد کړ او ویل وینزویلا چاته اجازه نه ورکوي چې کومه پریکړه یا امر پرې ومني. هغه ویل کاراکاس دوستان لري او دفاع لپاره ترې مرسته غواړي. د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوغان له نیکولاس مادورو خپل ملاتړ خودله. روسي او چین هم له مادورو ملاتړ اعلان کړی دی. که څه هم روسي ورسته رات کړ، خو داسې ریپورټونه خبره شول چې روسي په وینزویلا کې د مظاهرو د غواخ په خاطر له نیکولاس مادورو سره د مرستې لپاره خپل خصوصي امنیتي قراردادیان ورلېګل دي. په وینزویلا کې مظاهرچیان چې شمیر د نیکولاس مادورو د پلویانو هم رده له فساد لوړې بي او حکومت په تنګ دي او په تیرو څو کلونو کې مظاهره کړي چې ګڼو کسانو ته پکې مرګ ژوبله هم اوښتي.
تاسو ازادي رادیو ته غوښیست. دا هم د دې خبرونه د مهمو خبرونو لنډیز. د پاکستان پوځ ویلي چې په افغانستان کې د سولې له ټینګښت سره به افغان حکومت غیر افغان طالب ډلې هم په نشه کړي. دا خبره د پاکستان د پوځ ویان پرون کړې ده. د بلخ امنیتي چارواکي ویلي هغه شزي تحقیقات روان دي چې غوښتلې پرون په مزار شریف کې په خپل دستکول کې یو لاسي بم د پاکستان قونسلګری ته یوسي. د هلمند په ګریش ولسوالۍ کې د هاوند لګېدو له کبله دوه ملکي کسان وژل شوي. د هلمند چارواکي وایي چې په وژل شو کې یوه ښځه ده. د اسلامي دولت ډلې یا داعش په فلیپین او نایجیریا کې د وروستیو بمي حملو مسؤلیت ومانه چې په نتیجه کې په لسګونو کسان وژل شوي دي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو د لبنان د حزب الله ډلې مشر حسن نصر الله ته خبرداری ورکړ. نتانیاهو دا خبرداری وروسته له دې ورکړ چې حسن نصر الله د اسرائیل دولت ته په سوریه کې د بریدونو د دوام په تړاو ګواښونه وکړل. او د وینزویلا ولسمشر نیکولاس مادورو د اروپایي ټولنې ضرب العجل چې باید په اتو ورځو کې دننه په وینزویلا کې د ولسمشرۍ ټاکنې وسي رد کړ. په دې خبرونه کې مو په غزنی کې پر تعلیمي مسایلو راپور درلود، خو متاسفانه چې وخت ورته پاتې نه سو ورزو خوسته. په دې ولایت کې میشت وزیرستاني کډوال غوښتنه کوي چې دوی ته د خوراکي توکو میاشتنۍ مرستې بیرته پیل سي. نجیب الله الوخیل او په دې اړه نور تفصیل.
د خوست د ګربز ولسوالۍ په ګلان کې کې وزیرستاني کډوال وایي چې دوی سره د نوي زیږیدیز کال له پیله د خوړو د نړیوالې ادارې لوري میاشتنۍ مرستې بندې شوي، چې له دې کبله سختو ستونزو سره مخامخ شوي دي. دوی زیاتوي د کډوالو ډیری کورنۍ په همدې مرستو بسیا دي، که دا نه وي نو وخت تېرېدل به ورته ډیر ستونزمند شي. کډوال همدارنګه د افغان حکومت غواړي چې دوی ته داسې اسناد ورکړي چې له خوسته بهر هم پرې تګ او راتګ وکړی شي، ځکه نه شي کولی خپل ناروغان له خوسته بهر بوزي او یا په نورو قانوني لارو پاکستان ته تګ او راتګ وکړي. د داود مسید په نوم یو تن کډوال وویل:
اول پښتنه زه د اسناد کوم ته د اسناد ضرورت دی، زنه بیمور وړی شنه کوبل ته وړی شنه ګردیس ته وړی شنه غیر ملته زتلی ششا پاکستان چې چکیم افغانین او مهاجرین د حکیم قانوني اسناد بیردی باید ادم متارو شي شپه بل مخ شپه دغې نامونه. دوه غوښتنه د مو دغه دو چنن دوه میاشتو نه د میش پښتنه دولت کوي، نه یونیسار کوي، نه بل مسوسه کوي. یمو متاثرین په تکلیف شه داس تور سارهشته د مو په دغه کم شه چې غره تالوډې شي وشور وری په وشه بند د ځون سوتی کی زی پاکستان حالات خالی نن سابو وکسي چې حالات یکی محلات تای.
د واسه خان سیدگی په نوم یو بل کډوال هم ورته خبره کوي او وایي چې
پدا کډور مسلم خال دای غریب خال دای د د گایز داس خلق سات چې نوې ته ملويږي او ورشکسا کپا برمل کې دای کا دلتا دای خلق د ستوند سره مخ دای او رشن چې دای زن داس دی چې آبادنی لیکلی نه دی، نه په برمل کې لیکلی دی، نه نن دلتا لیکلی دی. ادا تا چې کارټ نه جوړیږي بیا دا امراست امداد وي سره وشي.
د شاباس خان مداخل پونم کډوال د نور ستوند د یادونه ترڅنګ وای چې خپل ناروغان له خوسته بهر نه کابل ته وړلای شي او نه پاکستان ته.
میر خار چې کیم کلا کلا خسته لورشي تکلیف زیات وي ورته دوره علاج نشي په غابوند او پاکستان ته میر خال نشي تلای نشي وشته لري ټوله باندې او کوبل تا وزیر سرای سره کوبل تا نشي تلای نه پرځدي.
د خوست د کډوالو چار رئیس محمد هاشم حریم وای چې د روان ژمی په پیل کې د کډوالو له ثبت شوی هر کورنۍ سره د 200 امریکایي ډالرو نقدي کومک وشو. دای منی چې دای و میاشت مرسته بندي شوی خو په دې اړه د خوړو نړیوالې ادارې سره خبري روان دي.
د شمالي وزیرستان بي ځای شوی کورنۍ خو یو دا چې په خوست کې تعداد لوړ دی او دوهمه دا چې دوی هم دلته کوم خاص کاروبار نه لري چې کار وکړي او په دې اساس د دوی همدې میاشتنیو خوراکي موادو مرستو ته اړتیا لري. د ډبلیو ایف پی څخه مو هیله داده چې د خوراکي موادو د قرارداد په ارتباط کوشش وکړي ترڅو دوی ته هره میاشت خوراکي موادو مرستې ورسیږي.
د خوست د کډوالو چارو ریاست د چارواکو په وینا د روان ژمي په پیل کې د وزیرستانیو کډوالو 5000 بایومیټریک شو کورنیو ته نقدي مرستې وویشل شوې چې د یادو کورنیو غړو شمیر خواوشا 1000 وزیرستاني کډوال کېږي. دوی وایي له یادو کورنیو سربیره هم ډېرې داسې کورنۍ شته چې رسمي ثبت او بایومیټریک نه دي. خو د ګلان کیمپ په ګډون د خوست په بیلابیلو سیمو کې اوسیږي او پرله پسې د مرستو غوښتنه لري.
د انصاف پلټکه
یو وی چاغي پسې ورشبل یو غي پسې ورشبل یو غي پسې ورشم دی کړه باندې ورستې رشي او ناهیل به تخپل کور ته راځم.
دومره زوریدلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک په دفتر مخ کې بریدي نه می څوک ما پرې داورین خدای راستي کوز ما د یت سر نه وښته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوتي ازریک و ویګرک و ازرک ان شاء الله موږ جلبونه پسې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسؤولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام، زه خان محمد سین بیا هم ستاسو په خدمت کې مو د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې اوري چې د ننګرهار ولایت د عبدالامیر په نامه د پولیسو یو افسر ازادي راډیو ته ټلیفون کړی چې سلور پنځه کاله مخکې حکومت د یوې نمرې ځمکې مستحق ګڼلې وو، پیسې هم تحویل کړي خو ځمکه تر اوسه هم نه ده ورکړل شوې. د دې ستونزه مو د ننګرهار ولایت له امنیتي مسؤلینو سره هم شریکه کړې ده، پام ورته راړو.
د انصاف پلټکه
ورور نوم د سده او د کوم ځای د ټلیفون کړه؟
نوم مې عبدالامیر او د پولیسو متقاعد افسر مې د جلال آباد خار کې.
کله د تقاعد کړه؟
د نوې کال کې. نوې کال کې
مشکل د سده وای ما ستونزې د سده او څه مشکل لري؟
مشکلات دا دی ورور چې دا نمرې پیسې موږ نه اږي ولا قسم د تخم چې خلک
درناخستی
گورا ما هغه وخت د بیت کوټ په ولسوالۍ کې نوې په نمرې په تړول په کال کې توځي شي تړول په کال کې موته وو تو کال کې
نور کسان چې ستا غوندې مستحق ګڼل شوی هغه ته ځمکه ورکړي.
تقریبا ما د تیول چې هغه خلکو نمرې کې په سره نه لګیدي د لوی دشته کې هغه هغه خلکو ته توځي کړی او دا زمونږ نه چې د خاص په خاطر سره نږدې دي دا د نمرې پاتې ځانو ته دي کړی.
تاسو چې دا پیسې تحویل کړي حتما به مو بانک ته تحویل کړي. بانک کوم سند یا ویز سی شه در کړي؟
او د بانک ویز یې را کړی دي او یو د زر افغانۍ مونږ تحویل کړي.
دغه مسؤلینو ته چې ته مراجعه وکړي څه وای درته؟
و څه چې موږ مراجعه کوو په خیر سره ته ان جنګام کې نه ورې کاروالي والا او وته به زین کې کورونه یې به زین خوشي دي بس مونږ ته زین نه خوشي دي د خلکو نه چې لکه چا په نمره کې چې چا کوری یا کورن دی نو وړاندې یو کار هم نه کوي بیا ته نور خلک لګي دي بس درګر کورن په کې باندې نو دا څه مشکلات ورونو
هو څه کار کوي ورور؟
هو خو ته کاوتې ما دي خارج دي ټیکسي نه سی کوم بازار نه کار دي
غوښتنه ده ساده
هو زمونږ نه غوښتنه ده وروره لږه د نیویارک کو کومندانی یا د وزیر صاحب داخله او د خلکو سره تاسو په تماس کې ولی چې په اطلاع یاد د نیویارک ولی تاسو لږه پولیسو په اړه د دې ورن ته لیک کوي دا نمبر ولې ولې تاسو کوي
خا دا ستاس تون زبه ورسو د مسؤل مقامات او غوښته به ورسو
حالا د دې نه
د انصاف پلټکه
دغه ستونزه مو د ننګرهار ولایت د امنیت قماندانۍ لوایاند خاغلی فرید الله سره شریک کړه. جناب فرید الله، د ننګرهار ولایت د عبدالامیر په نامه د پولیسو یو متقاعد افسر ازادي راډیو ته ټلیفون کړی چې د حکومت د حکم په اساس د دې یوې نمرې ځمکه مستحق ګڼل شوی، سلور پنځه کاله د مخه پیسې هم تحویل کړي خو ځمکه ترلاسه کړې نه ده. ستاسو نظر مغوخت
دا ځمکه شته او دغه زورګانو نیولې وي خلکو نیولې وي غاصبینو نیولې وي تاسو معلومه ده چې دغه دغه دوه هفتو کې موږ هغه کوم زینه چې غاصبینو د خوانې ول شو هغه موږ تخریب کړو لبین مې وړو چې په دې کې د سروالي خپل مشر قاضي صاحب استناف محکمه او د شاروال صاحب او دا ټول موږ یو ځای وو چې دغه هغه تقریب کړل مې زمي وړو چې په دې کې خاروالو مطابق د کم پلان او کم نقشه شو هغه تطبیقي او هر هغه څوک چې غیر قانوني کړل کېږي د قانون منګول ته بسوال کېږي او هغه ځای نه موږ ټول روان کړی دي.
خبر ادا کوم چې دغه متقاعد افسر لا چې تر اوسه زمکه نه دا ورکړل شوی د دې علت سو او بل دا چې دا زمکه به ورکړل شي
او نو دا خو امکان لري چې کوم هغه تشکیل د مخې د شاروالۍ چې کوم جوړ شوی دی د پلان په مطابق باندې پامغه باندې دی مخکېږي او دویم مشکل دا و چې مخکې ګلاغه واغې نه بل والی واغې نه بل د همدې وجه همدا د سپاتې شو د سیدونو او خلکو نیولې تاسو خو دا اوس معلومه ده چې د ننګرهار نوی والی راغلی دی او د ننګرهار امنیت قومندان محترم پاسوال غلام سره ایستانګزی او دغسې د استناف محکمې رئیس د نوی شاروال نو انشاءالله دا ډېر ژر به ترې ونیول شي او دغه غیر د غاصبینو نه او دغه ځمکه به بیرته هغه د شهدا کورنۍ ته ورکړل شي او دویمه خبره دا ده چې دغه کومې ځمکې چې سایمن صاحبان چې دي هغه وویزونه لري، ټیکټونه لري او پیسې تعویل کړي دي. تاسو مخکې ویل چې یو د زر افغانۍ دی تعویل کړي او مطابق د پلان چې کوم او د مشرانو دا غیر طریقه به ورته توضیح شي او ورته به ورکړل شي.
ها که ده تاسو ته مراجعه وکړي سم رسته راهنمایي به ورته وکړي.
ولې نه هر وخت کوي چې شریشي دا خپل ټیکس لري، ثبوت لري، پیسې تعویل کړي، کوي چې شریشي.
د انصاف پلټکه
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو وام اوریدل چې د ننګرهار له ولایت د عبدالامیر په نامه د پولیسو یو افسر ازادي رادیو ته ویلي چې سلور 15 کال مخکې د یوې نمرې زمکه مستحق ګڼل شوی وو، پیسې هم تاویل کړي خو زمکه ورته نه ده ورکړل شوی. او د ننګرهار ولایت د امنیت قمندانۍ ویان فرید الله وویل چې په دې موضوع کار روان دی او په لږه موده کې به ټولو متقاعدو افسرانو ته چې مستحق ګڼل شوي یوه یوه نمره ځمکه ورکړل شي. درنو اوریدونکو که تاسې هم کومه ستونزه ولرئ او قانوني وي له ازادۍ راډیو سره یې شریکه کړئ. د ټیلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 0.
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ورکو دوستانو او عزیزانو د خبرونی مینوالو زما فریبا ظاهر سلامونه ونی کی هلی ومنی ستاسو د خوشی په هیله دا ونی بیا هم د یو شمیر دوستانو پیغامونه لرو چې ل خپل کورنۍ څخه ورکتی او نور بیا په نورو سیمو کې لیدل سوي د خلاتروس کورنۍ ته نه رسیدلی. ازادي رادیو د همدې پروګرام لاري هڅه کوي چې تاسو خپل ورکو عزیزانو ته ورسوي. لمړی پیغام به د یو اوریدونکو راوخلو چې خپل ورک په سیګرځي
اورور هغه د په تاریخ دی ولسم تاسو په نوم دی اسامی متی ولا په مدرسه کې د پېښور تاسو پیدا کړی د یو لاس کال دی ورته دو کېږي او دا موږ ته قومیانو ته موږ غوږ نیولای او د رادیو له طریقه موږ ته ویلې چې دوی دغه رادیو کې پیدا کړی د نو تاسو کړی دی متی ولا په نام او یو لاس کال کېږي چې ورک دا متی ولا ولادیات قائدین دا د خویداد صاحب کابل کې دغه په دغه شمیره د پلار شمیره ده. کته کوم معلومات پیدا کړی په دغه شمیره موږ ته زنګ وکړئ چې دا معلومات موږ سره شریک کړئ.
محترم وروره تاسو د غشتنې سره سم اعداد د پیغام زموږ په آرشیف کې پروت او تاسو ته په تکرار ډول خبروم. هیله ده چې همدا پیغام تاسو خپل عزیز ته ورسوي.
السلام علیکم، زه جاوید د کابل ولایت څخه ازادي راډیو کارکونکو ته د سړلو کوم سلامونه وړاندې کوم. ما تیر کال هم دا وخت یو اولی ورکشوی عزیز مبارک یو غزنی و تو متی ولاینو مو زما یې غږ پور کړی و او د غزنی ولایت او د متی ولاینو دا تقریبا د لس یولس کالو چې د کوره وتی و او پېښور کې منسه کې اوسه پورې سبق وایي او مې ورور ماته زه وو چې زه ورور یې باندې پښتنه ونه کړله احوال ورک او ډېر پریشان ده او مال پښتنه وکړله یو پیر د اعلان ازادي راډیو ته ورک ما معلومات وسی او د کور په سړي دې ورخونه ده ماته د کله کړه ویل خو د اندړو له سړي کوم له سړي دا ول سړي مانیر ده چې ته ول یا ورور یې راځي ما غاوري ما سره په دا اړ شمیری باندې اړیکه مسئول صفر اتاویا سلیخ اتاویا 202 سلیخ مسلام.
اوس به د یو بل دوست ژغ واورو چې دی هم د یو ورک پاړه معلومات راکوي.
هلو السلام علیکم، ازادي راځو کرتورو ټولو ته سلام باندې سلام بلو د دوشن دی فوراز یو کس یې پیغام پری خو کې او سواتی جنې دا او په پرا کې چا پری چې دا دغه معلومات لرمه د ویشالو کړه واش مارس ولې کې سره چې پر واویا ولس نه شپه ته پنځه سو واویا اشماره اور بیا سره نه شو چې پر واویا ولس نه شپه ته پنځه سو واویا.
مننه کوم دوستانو چې ازادي رادیو ته مو پیغامونه راستولې دي. اوس به هغه پیغامونه وورو چې تاسو خپل اورک دوستان پکښې لټوي په ګډه به وورو.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کول شي چې په دغه شمیرو موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د موږ ټلیفون شمیره ده 0 صفر صفر دوا و چلور دری شپاک یاو یاو ری بیاویم صفر و صفر صفر دوا و چلور دری شپاک یاو همدار استاسی کولی شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدی 00422211214115.
بله السلام علیکم زاد الکین د پراد ولایت د بالا بلک دولسوالی د گرانی د کلی ستا شرطه لاین کې ما زما یو ورور دی په نامه د عبدالکریم تقریبا شپانه سکاله عمر دی او د شپږ میاشتې کېږي چې نادرکه سوی دی. هر مسلمان ورور چې زه په بالو باندې معلومات لري ډېره هیله لرمه. زما د تلیفون په نمبر دی ماته زنګ راوی وروره 1,00,000 افغانۍ جایزه لري. زما د تلیفون نمبر دی 0500585 شپږ د تلیفون بله اریبا شمېره ده 0500488352. ازادي راډیو څخه ډیره زیاته مننه کوم.
السلام علیکم زه عالم ګل ده هلمند ولایت تنازی دولسوالۍ د شرکت خبره کوم. زما پلار شه محمد ګل اکا په نامه دی. نظر سړی دی د شپېتو یا کلو پر شاوخوا باندې عمر دی. یو کال کېږي چې د کور څخه وتلی دی. د هر مسلمان ورور سره چې یاغلی مسوی په دغه لمبر باندې زنګ ووي 0504 نه یو درې صفر یو نه پنځه یو ارې بیاوم 0504 نه یو درې صفر یو نه پنځه د ازادۍ راډیو څخه زه دا هیله لرم چې زما پیغام نشر کړي. وسلام.
السلام علیکم زه مرک مشهور په امیر محمد خبرغان دی ولایت ځخصای د زرکرخانې څخه زما یو زوی دی عمران په نامه په اثر د خلل د دماغو له کوره ناراضه سوی ورک شوی ده. مدتی اتو کال کې چې سره کور نه درکه سوای د نومي عمران ده. هر چاته کې د عمران په نامه باندې معلوماتي له کور نه درکه سوای ده. سینې پندلس کال ده دا اتو کال کې چې نه درکه ده. مونږ ته په دې نمبر باندې معلومات راکړي 0904 3085 شیرینه ورکول کیږي. وسلام.
ا دغه زما زی ورک دی عبدالحاجی په نامه دی. دا څنګه کال کیږي د کور د کوچنیانو سره د کډي سره ورک دی. کچيري په دغه ټلیفون په شماره زما نوم په زړه کا دی د کلی پراده ولایت د کلی شان د ولسوالي په دغه شمیره چې زه خبرې را سره کوي عزیز در سره کوم په دغه دې مشته معلومات راکړي. بس د خدای په امان.
السلام علیکم زکری شهزاده د هلمند ولایت تمرجی ولسوالۍ د شورک د سیمې در سره په تماس کې ما زما پلار دی نوم یې محمد ګل اکا دی. د نور زامنو نمانی پیدا ګل او سلام ګل او علم ګل دی. هر ور که په دغه اکړه معلومات لري زموږ سره دی په دغه شمیره زنګ ووهي 0504 9 5 2 5 5 9 1. یو ځلې بیا تکراروم 0504 9 5 2 5 5 9 1. که هر چا را ته فایده کوي شپوره جایزه درلاسه کولی شي. وسلام.
زه د کندهار ولایت خبره کوم. السلام علیکم. زما دوه ورونه دي ورک دي چې یو په نامه د رحمت الله دی بل په نامه د امان الله دی. نو اوس دا درې کاله کېږي چې دوی له کوره وتلي دي د ایران په نیت. هېڅ درک یې په دا درې کاله کې زموږ سره معلومات نه دی نیولی. نو اوس که دوی زما غږ اوري یا یو بل شناخته د دوی په هکله معلومات لري په دغه لمبر دي موږ ته زنګ ووایي 0 و بیا 0 بیا 2 واره 4 4 بیا و بیا 0 بیا 1 بیا 2 بیا 0. نمبر یو بیا درته تکراروم 0 و بیا 0 بیا 2 واره 4 4 بیا و بیا 0 بیا 1 بیا 2 بیا 0. سلام علیکم.
بله سلام علیکم. زه جانان یم د کندهار ولایت سیمه زنګ ته ولې دي. زما یو ورور دی چې د سره بغله سبو سوي دي. د پلار نوم یې خدای دا کار نوم یې عدلا جان. د ورور نوم یې یو جانان یو صدیق دی. د د دنم خان دی د شلو کالو یوش کالو په خوشاو خوا کې دی نو دی سره بغل ته تللی و د میاش څه بس نه ده راته سوی دی دوه کاله کېږي نو هر مسلمان ورور د ده داسې خړې سترګې دي د شلو کالو په شاوخوا کې دی نو هر مسلمان ورور ته که معلوم وي لیدلی یې پر دا پښو ټپونه هم دي هر مسلمان ورور ته که معلوم وي په دغه لمبر دې زما سره اړیکه ونیسي 0 0 0 4 5 4 0 0 پیغام نشر کوي شیرینی ورخه کیږي. سلام علیکم.
سلام علیکم. دا یو عزیز ورخه امیرجان میزي زو سیا پنځه څو کاله عمر لري د ژوند ولسوالۍ دی د شاباجانو د چلی دی د بادغیس ولایت دی نو که په دغه اړه هر څوک معلومات ولري او په غوږو کې هم نو کې علاق لري نو کې د غوږو درنتیا هم ورسره ده نو ما ته دې په دغه شمیره زنګ ووایي 0 0 3 4 4 2 4 یو ځل بیا د ټلیفون نمبر تکراروم 0 0 3 4 4 2 4 وسلام.
السلام علیکم. زما نوم امین الله د روزګان ولایت مرکز سریم کوټ اړوم کاینوی سیمې څخه مې اړیکه در سره نیولې ده. ورور زما یې ورور دی تقریبا شاوخوا 3 کاله کېږي چې د کور سره وتلی دی نه د مړه او نه د ژوندي معلومات سره مې احمد چا دی د عبدالرؤوف زوی دی. هر مسلمان ورور ته چې معلومات وي په اړه کوم معلومات لري په دغه شمیرې جماعت ژنګ وي هغه کوم ورور چې مخکې تیره خبرونه کې میسج پرې شي و چې د احمد شاه په نامه یو سړی دی مسجد پر مسجد کېږي تقریبا د 20 کاله عمر لري. هغه د هغه ورور دی خپل میسج په لاله بیا په روانه یک شنبه په خبرونه کې وایي یا چې ازادي ته ځنګ وایي چې د شمیره د ځان سره ستم او بیا معلومات یې وکړم. دا زما شمیره د 0 0 4 4 8 1 0 2 بل شمیره ده 0 0 4 5 1 2 1 وسلام.
بله السلام علیکم. عبدالمنان میرم د هلمند ولایت تبریشت ولسوالۍ اوسېدونکی یم. زما یو ورور دی د جانان په نامه دی تقریبا 15 کاله کېږي چې کوره څه نظره کړي د مرګ نه یو مرمز مستخص شته هر مسلم ورور کړه د تاریخ له مرمات سره مو سره په دغه شمیره باندې زنګ وکړي.
زه د روزګان دولت تجهیز عبدالسلام نه خبرې کوم او زنداز بدله یو کال کېږي چې کندهار تللی دی او نظره کړي څه معلومات په مستنه کېږي په دغه نمبر باندې ما ته د زنګ ووایي 0 0 2 2 4 5 2 8 3.
هلو ازادي راډیو د سلام السلام وړاندې کوم. زه خیرم د مسلمان د زخم د بل دلای د شفان سوري په شنو کې لوبه دین کوي. ما ورو د کار په نامه باندې چې دی د څنګه شپه سال کې د کور نظر کړی زابیل ار رجل او ریدین چې خپل د موږ له کې د دا نمبر باندې مو سر دنګو وي چې هر څه سروي که هر دی نمبر د پلان څخه راځي چې څو نن دی یزر اتسو څو څلیا نمبر بیا د فټکاروم چې پر اړیا درې څو نن یې یو زرا څه 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 چې پر اړیا بیا بیا دوی وڅو او زه اړیا چې پر وڅو تر اړیا ولونې چې څه 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 ازلې د خبر مونږ نه سلام علیکم.
ما ورور خپل نوم یې سعادت دی. ما ورور حزب الله کندهار ولایت کې د شپږ میاشتې کېږي نه درکه دی که هیلمې دا چې دا پیغام سات کې او دغه شمیره باندې زنګ وایي 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
اسمي سهيل سينما د هلمند ولایت مرکز لشکرګاه سره زما یو انډیوال ورځ به تقریبا د دوه کال کیږي چې د کندهار ولایت انداول سوالی د خواجه ملک د کلی اوسیدونکی دی د امین الله په نامه دی کدی زما ژغ اوري یا کوم د دوست اوري زما ژغ لطفا د انساني مهربانۍ له مخې دې زما سره د ټلیفون پر همدغو دو شمرو باندې تماس ونیسي. د ټلیفون شمره ده 0-5-3-5-6-5. د ټلیفون افغانستان شمره ده 0-5-1-2-8-8. او خپله شرینی دې درلاسه کړي.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولای شي چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ د تلیفون شمیره ده 0000243 شپږ 1. یو ورې بیا وایم 0000243 شپږ 1. همدار استاسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0000 42 02 21 12 15.
بله السلام علیکم، زنی دام احمد خبر کوم د کندهار ولایت ترغستان ولسوالۍ د چوکازو د کلی څخه. مزه دا کار دې چې په نامه د علاوالدین دې د جمالیا کار دې دې د امبیا کام رسی دې او د اوتلو ته جانان وراره دې دا یو کال پنځه میاشت کېږي د خپله کوره ته نادرکه سوی دی. موږ ته نه د مرګ او نه د ژوند معلومات شته. هر مسلمان ورور په خبر دی. موږ ته دې د دغه تلیفون په شمیرو زنګ ووهي 0000 شپږ شپږ نه اتیا اته سوه درې اتیا.
الو السلام علیکم، ما نوم مستر نور کلین مانر خان مشهور په مشه دا وکاله کیږي چې د نن نه یې سره کندهار ولایت د نن نه یې سره اندر کې شوې ده. هر څه کې په اړه معلومات لري له ما سره د پردې شمیره تماس ونی 0000 شپږ نه سره درې. لکه غني شیرینی ورته ولیکي هر څه کې په اړه معلومات لري په دغه شمیره ما سره تماس ونی.
السلام علیکم، بلیا السلام علیکم، سلامونه قبول کړئ تاسو جوړتیا ته خدای غواړم. زه روز محمد حکیمی هم د هلمند ولایت د ګریش ولسوالۍ نه اړیکه نیولې ده. دا درې میاشت کې زما ورور نظر کتوي دی او دا ټول سکالو دی د کورې خوا به د سوې د تللې دی او نو درا کې نه دی معلوم اصلي دی د روزګان ولایت د چارجنو اوسېدونکو کړي د دشتاک د سیمې دی د میرامزا کا زوی دی د بورا کام له سیدی د بورا کام له سیدی. هر مسلمان چې د پاکړه د نارسراج په څیر کې معلومات لري نو ته خبره کې او د جنوم یو کلان میر یو مطلق دی د جنوم. نو په مدرسه کې اوس د کانه ویل ورکته وي نو هر مسلمان وروج په خبر دی یا په خبري هغه د مو ته معلومات راکې. زما د ټلیفون شمیره ده 0000 شپږ شپږ څلور اویا پنځه پنځوس. یو ځل بیا شمیره درته وایم 0000 دوه واره شپږ بیا اووه څلور پنځه پنځه. خپل شیرینی دې وغواړي چې هر څومره شیرینی غواړي. هر مسلمان ورور چې په خبرې بس موږ د خبر کې موږ ډېر په تشویش کې یو. ازادي راډیو ته دا خپل پیغام پرېږدم. السلام علیکم،
زما دغه پیغام دی. زه د روزګان ولایت د چارچنو د ولسوالۍ سمې اړیکه درته نیولې ده. د ظاهر بابا په وخت کې زموږ یو عامه د زموږ نیکه یو چاته په بخښه ورکړې وه. د ده پر ځای نوبت تللی و عسکري ته. نو هغه سړی د چیری و د چیری و دغه زموږ عامه به وشایه چې وپاسوي دي دوه وړونه و د زموږ پلار زموږ اکا دوې خوندې وې برای چیری ته بوتله. اوس نو دا به وپاسوي د بچان کې زما غږ اوري. په دغه شمیره دي ما ته زنګ ووي 0000 شپږ نه شپږ اووه اته اووه نه. په دغه شمیره دي ما ته بچان زنګ ووي. دغه زما شمیره ده. وسلام.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. په دغه شمیره باندې موږ ته زنګ ووهي 0000 شپږ اووه اته اووه. دغه یو ورک آغا صاحب دی. نوم یې نور آغا دی. سیداته هغه سبزوی دی. د یوې میاشت راهیسې ورک دی. ټول کالی یې پتنګ دی. خولي یې ده. لاس یې ماتې. عمر یې 10 کاله تقریبا دی. د ګرمسیر ولسوالۍ اوسېدونکي د درویشان د علاقې اعصابي تکلیف لري. په دغه شمیرې دي موږ ته زنګ مخکې مې هم ورته وسې دوم ځل بیا ورته 0000 شپږ اووه اته شپږ درې دوه اووه. السلام علیکم.
وعلیکم السلام. دوستانو تاسو پیغامونه مده د خبره کړه، هله د چی ورکو عزیزانو ته ژر تر ژره ورسیږي. په یاد ولري چې که تاسو د خبرونې ته پیغام را لېږي، نو لطفا خپل نوم، ځای او د ټلیفون شمیره او هم د ورک عزیز په اړه اړین معلومات لکه نوم، عمر، د ورکې دوه نیټه او ځای او نور هرې نشانې چې تاسو لازمې بولی راته ووایست، څو تاسو د دوست پیدا کېدل اسانه سي. زموږ ځینې دوستان د خپل ټلیفون شمیره نه وایي چې دا زموږ لپاره هم ستونزه جوړوي، او که یو بل اوریدونکی د دورک په اړه معلومات ولري هم نو نسی کولای چې د سره اړیکه ونیسي. نو تاسو خپل نوم او د ټلیفون شمیره حتما ووایست په خپلو پیغامونو کې. د خبرونه زه فریبا ظاهر د طاهر روشن په همکاري درته وړاندې کوم. تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو مل سه.
د تا بهیر کبا په یاد یم، زه چې قدم په قدم ګدم تا یادومه.